دغه سنف کې به موږ هغه ټوله په تفصیلي ډول سره د دوی دندې د دوی جوړښت ټول شان په ښه ډول سره زده کړو. ستاسو ټول څخه هیله کوم چې دغه کوم نوټونه چې دي کوم درسونه چې تاسو ته ویل کېږي هغه د ځان سره په صحیح ډول نوټ کړئ او زده کړئ. زموږ ساسي نننۍ درس چې دی د دریمې صفې څخه تر یولسمې صفې پورې به دوام وکړي او ډېر یو ښایسته موضوع ده چې مایکروسکوپ او د حجرې مطالعه مشتره شي. تاسو حجره یا ژونکه یا هم سل چې موږ وایو دوی دغه کوم موضوع چې ده په اووم ټولګي کې زموږ لومړنۍ موضوع وه. موږ تاسو ویلي وه چې د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز واحد دی، یعنې ژوندي موجوداتو اصلي واحد دی چې ټول ژوندي موجودات چې دي د حجرې یا سل څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي جوړ سوي دي. حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو اساسي او کوچنی واحد دی چې د ژوندیو ژوند ټولې حیاتي پروسې پکې ترسره کیږي او دا چې دی د ژوند د جوړښت او فعالیت بنسټ دی. او ټول ژوندي موجودات یا د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي چې د حجروي موجودات لکه بکتریاوې او ځینې چې دي د ډېرو حجرو څخه جوړ سوي دي چې د کثیر الحجروي په نامه سره یادیږي لکه انسانان او حیوانات. او حجره چې د سل چې دی هغه د لاتیني کلمې سیلاس څخه اخیستل سوی دی چې د تش ځای کور په نامه معنا سره دی. او کله چې دغه کوم حجره چې وکتل سوله ځکه د سل نوم ورکړل سو ځکه چې په هغه کې هغه یو مرسوې حجره وه او داخلي محتویات یې ټوله له منځه تللې وه. تاسو د حجرې کشف تاریخچه او حجروي نظریاته د حجرې کشف چې دی هغه د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې ترسره سو چې ده د کارک نازک لرګی راواخیست یا تر مایکروسکوپ لاندې ولیدی. هغه چې کله د مایکروسکوپ لاندې دغه د کارک پاڼه ولیدله دې ته متوجه سو چې په نوموړې پاڼه کې کوچنۍ خالیګاوې وجود لرلې نو ځکه دا خالیګاوو ته د سل نوم ورکړي. وروسته په 1855 کال کې یو بل عالم چې د فلکس دو جاردن په نامه سره یادېدی هغه راولاړ سو ژوندۍ حجرې چې شکل تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او تر هغه درې کاله وروسته یو بل عالم وو چې د شلایډن په نامه سره یادېدی دغه آلماني عالم نباتي انساج تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او دغه نظریه یې وړاندې کړل چې نباتات هم له حجرو څخه جوړ سوي دي. وروسته بیا په 1890 کال کې بل آلماني عالم چې د تیودر شوان په نامه سره یادېدی هغه حیواني انساج تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او خپل نظریه یې وړاندې کړه چې ټول حیوانات چې دي هغه هم د څه څخه جوړ سوي دي د حجرې څخه جوړ سوي دي. او وروسته بیا په 1890 میلادي کال کې د هوګون موهل په نامه عالم وو چې د په حجره کې روشانه لزجي مایع ولیدل چې هغه لزجي مایع ته د څه نوم ورکړي د پروتوپلازم نوم ورکړي. او بالاخره په 1900 میلادي کال کې حجروي ویش د والټر فلمنګ په واسطه چې سو کشف کړل سو چې په حجرې چې دي هغه د مخکینی حجرو څخه چې کیږي نیوې حجرې چې دي هغه د پخوانی حجرو څخه د حجروي ویش په عملی کې لاسته راځي. دغه هغه نظریات وه چې په اووم ټولګي کې موږ ویلي وه چې مختلف عالمان او لاس مختلف نظریات یې وړاندې کړله چې د دغو ټولو نظریو څخه بالاخره درې نظریې چې د حجروي نظریو په نامه نن ورځې پورې یادېږي یا هم سل تیوري په نامه سره یادېږي دغه درې نظریې د ټولو د موضوعاتو په راټولولو سره وویل سولې. لومړۍ نظریه دا وه چې هره حجره چې د حجره چې د موږ وایي د ټول ژوندي موجوداتو چې دی بنسټیز واحد دی اساسي واحد دی. دوهمه نظریه دا وه چې ټول ژوندي موجودات چې دی یا به د یوې حجرې څخه جوړ سوي او یا هم د ډېرو حجراتو څخه به جوړ سوي. او درېمه نظریه دا وه چې نوې حجرې چې دی هغه د حجروي ویش د عملیې په ترڅ کې د پخوانیو حجرو څخه لاسته راځي، یعنې موږ وایي د حجره چې د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد هم دی. نو موږ د دوه ټولو نظریو په نظر کې نیول سره دغه حجره داسې تعریفولی سو چې د ژوند حجره چې ده هغه د ژوندۍ موجوداتو جوړښتیز وظیفوي تکثري او بنسټیز واحد دی، ځکه چې د نسل ډیرښت هم د دغه حجرې په واسطه صورت نیسي. او لکه څرنګه چې موږ وویل، حجره چې د ځینې چې دي موجودات چې دي هغه د یوې حجرې څخه جوړ سوي چې د یونیسلولر په نامه سره یادیږي، لکه بکتریا، وایرس او داسې نور. او ځینې چې دي د ډیرو زیاتو حجرو څخه جوړ سوي چې هغه د کثیر الحجروي یا کثیر الحجروي په نامه سره یادیږي، یا هم ملټي سلولر په نامه سره یادیږي، لکه انسانان، نباتات، دا ټول چې دي د چې څخه د ډیرو حجرو څخه جوړ سوي دي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې وویل سوله مخکې له دې چې حجره کشف سي، مایکروسکوپ کشف شوی و چې د مایکروسکوپ په واسطه حجره چې د خپل کوچني جوړښتونو چې هغه ولیدل سوله. مایکروسکوپ موږ په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دي چې مایکروس د کوچني په نامه سره، او سکوپین یا سکوپ چې دی د لیدونو په معنا سره دي. چې دغه مایکروسکوپ په واسطه ډېر هغه ذره‌بیني کوچني اجسام چې د لیدلو وړ نه وي، هغه موږ ته چې کې خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په اسانۍ سره هغه ووینو. د مایکروسکوپ تاریخ چې ته راځو، مایکروسکوپ چې دی هغه داسې دقیق معلومات چې دی معلومه نه ده، خو داسې ویل کېږي چې دا چې لومړی ځل د پاره ساده مایکروسکوپ چې وو، هغه د دوو عالمانو، هالنډي عالمان و چې دی خپل عینک جوړونکي و، یعنی عینکې چې کولې جوړول، چې یو د جوهان په نامه سره و او بل یې هم د زکریا جونز په نامه سره و. دوی دغه دوه عالمان راولاړ سوله په یو ټیوب کې، د دوی داخل کې دوی عدسیې ځای پر ځای کړلې چې د دغه عدسیې په واسطه کوچني شیان شي کېدل، خپل تر اندازې غټ ښکاره کېدل، چې دوی چې دي د مایکروسکوپ د لومړي جوړونکو په نامه سره چې کېږي، یا مثال یادیږي. او دوی مثال دغه کم په دغه مایکروسکوپ په واسطه بیا نو عالمان راولاړ سو، ډېر کوچني موجوداتو باندې خپل مطالعات شروع کړل، چې د هغه څخه درې مشهور عالمان چې دي، یوې لیون هوک دی، مالپیګي، او بل یې هم رابرټ هوک دی. دغه درې عالمان چې و ډېر مشهور و چې دي د دغه کوچني اجسامو باندې خپل مطالعات کوله. لیون هوک چې و هغه دغه د شیشو په توجل او سیقل کولو سره د مایکروسکوپ یو قوه لاسته راوړه چې د لومړي ځل لپاره د باکتریا او پروتوزوا هغه چا کشف کړله، لیون هوک کشف کړله. او همدارنګه په د دې سره سره د چونګشي د چیچی په لکۍ کې د وینې جریان هم ولیدی. بل مارسیلو مالپیګي چې دی، هغه بیا د مایکروسکوپ په واسطه د چنګش په سږو کې د وینې جریان ولیدی. او رابرټ هوک چې دی، چې په 1555 میلادي کې کال کې د خپل د مایکروسکوپ په واسطه چې کوم تجربه کړې وې، هغه آثار یې ټوله د مایکروګرافیا په کتاب کې چې کړله خپاره کړله. راځو د مایکروسکوپ ډولونه ته. راځو مایکروسکوپ چې دی عموما په درې ډوله ویشل سوی دی، چې د دغو په واسطه موږ چې کو ذره‌بیني موجودات وینو. لومړی چې دی ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ چې دی، یا ذره‌بین چې ورته ویل کېږي، ذره‌بین یا هم ساده اپټیکی وسیله ده چې د شیانو غټوالی، زیاتوالی تر څو کوچني جزئیاتو په ښه ډول ولیدل سي، د دغه لپاره استفاده کیږي. او دا وسیله د مهدبي عدسیې څخه جوړه سوې ده چې د شیانو انځور غټ او واضح ښکاره کوي. په ذره‌بین کې چې دی مهدبه عدسیه وجود لري، مطلب د دوی په جوړښت کې چې اصلي برخه ده او د رڼا وړانګې راټولې کوي او د شیانو انځور غټوي، او د لاس نیولو برخه ده چې د ذره‌بین د دغه په واسطه د لاس نیولو په برخه کې موږ څه کولای شو. او ذره‌بین چې دی، موږ د حشراتو، نباتاتو، د دوی د جزئیاتو په مطالعه کې موږ څخه استفاده کولای شو. همدارنګه د متن په لوستلو کې چې ډېر متنونه د ویلو وړ ونو، چې ډېر کوچني وسه هغه موږ په لیدلای شو، ویلای شو. او په ساينس او سیرنیزو کارونو کې د نمونو په معاینه کولو کې هم ورڅخه استفاده کو. بل چې دی دوهم ډول چې دی، هغه مرکب مایکروسکوپ دی، یا نوري مایکروسکوپ دی، چې موږ په مکاتبو کې د دغه مایکروسکوپ څخه استفاده کو. معمولا چې دی په دې کې دوه عدسیې ځای پر ځای کړل سوي دي، چې یوې د سترګو عدسیه ده چې د هغه لارې موږ چې شي کوو، هغه مثال په هغه ځای کې سترګې ږدو تر څو چې وکړو خپل هغه کوم تجربه چې دی، یا پر کوم شي چې موږ مطالعه کوو هغه ووینو. او بل یې د شي عدسیه ده، یا هم ابجکټیو، چې پر هغه شي باندې، پر هغه ژوندي موجود باندې کښېښول کېږي، یا پر هغه ماده باندې کښېښول کېږي. او چې دغه د دې لارې موږ کولای شو دغه کم خپل مطالعات شته یا کم شی چې دی هغه چې کو خپل تر اندازې لوی وینو او د کوچنی اجسام د لیدل لپاره د اویل ایمرژن په نامه یو ډول ابجکټیو کارول کیږي چې هغه ونی وی ایکس قوه لري چې د مثال د دې قوه په واسطه د خپل شی چې کوي غټ ښکاره کوي او بل چې دی د مایکرو میټر د اکولر مایکرو میټر د پنامه یو ګر جوړش دی چې هغه به د سترګو په برخه کې د سترګو د عدسیه په ځای کې ورکول کیږي او خپل اصلي شی چې دی او د خپل په ځان کې اندازې لري چې د مایکرون په واسطه اندازې کیږي او یو مایکرون چې دی هغه موږ وایو د میلی متر یو پر زرمه برخه ده چې موږ ته یو شی چې کوي هغه غټ ښکاره کوي او که چیرې مثال موږ یو میلی مایکرون په نظر کې یو میلی مایکرون له یو پر زرمه مایکرون یا هم لس په تاند منفی درې مایکرون سره مساوي دي. ورپسې راځو د مایکروسکوپ بل ډول چې د الکترون مایکروسکوپ په نامه دیږي. هغه یادو الکترون مایکروسکوپ چې دی دا د مایکروسکوپونو تر ټولو لوی جوړښتي چې لومړی ځل لپاره د نول او روسکا په واسطه چې دوه جرمني پوهان و د دوی په واسطه اختراع شو. دوی چې دی خپل یو جسم چې دی خپل تر اصلي اندازې 250,000 زله چیکي غټ ښکاره کوي. یعنی په دې ډېر هغه کوچني موجودات چې نو لیدل کیږي موږ د دې په ساحه کې لسه لیدلې سو. الکترون مایکروسکوپ چې دی یو پرمختللی اپټیکی وسیله ده چې د الکترونونو د وړانګو په مرسته د شیانو ډېر کوچني جزئیات په لوړ وضاحت او لوړ غټوالي کې څرګندوي او دا د رڼا مایکروسکوپ په پرتله له 2,000 زله چنده پیاوړی دی. یعنی د نوري مایکروسکوپ څخه د څو چنده قوي دی او د اتومونو او مالیکولونو په اندازه کوچني جوړښتونه په دې کې ښکاري لیدل کیږي. یعنی کوم اتومونه الکترونونه مالیکولونه دا ټول چې د دغه مایکروسکوپ په واسطه لیدل سوي دي کښ سوي دي. د الکترون مایکروسکوپ چې دی هغه په ځان کې مختلف ډولونه لري چې یو ډول چې دی د انتقال الکترون مایکروسکوپ دی چې د ټي ای ام په نامه سره یادیږي چې د الکترون رنګ د یو نازک نمونې لاره تیریږي او د داخلي جوړښتونو په یي په ډېر تفصیل سره چې کولای شي مطالعه کیږي او دوام د چې د سکین الکترون مایکروسکوپ دی چې د اس ای ام په نامه سره یادیږي چې د نمونې سطحې سکین کوي او درې اړخیز انځور تولیدوي او بل دی د سطحې جوړښتونو مطالعه لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. د دې د الکترون مایکروسکوپ ځانګړتیاوې چې دی موږ وایو د غټوالی کچه ده چې ده تقریبا 2 میلیونه چنده پر چیکي شان مشتغل ښکاره کوي او د روشانتیا لپاره رڼا پر ځای الکترون کاروي تر څو هغه روشانه معلوم شي. دا و چې د الکترون مایکروسکوپ زموږ ستاسو موضوع په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده حجره تعریف کړي او په څو ډوله ده نومانی واخلي. دویم سوال حجروي نظریه کومې دي؟ یعنی کومې نظریه چې وړاندې کړې وې په اخر کې هغه درې نظریه تاسو وست. او اخرنۍ پوښتنه مایکروسکوپ په څو ډول دی بیان کړي. تاسو ټول د توجس خان لري نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میمونی هیله لرم چې جوړ او ساتمن به است. شروع غواست بوله سم ټولګي و سلر وشتم لوسته. نن ورځ راځم راو تاسو په ګلرونکو نباتاتو کې تکثر وایينه. ګلرونکو نباتات په څه ډول سره ډیرښت کوي؟ لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې موږ او تاسو ویلي و چې د ځمکې پر مخ ډیر فیصدي چې د هغه ګلرونکو نباتاتو نیولې ده چې په هغه کې ډیر ډولونه لري. دوی چې د خپل د زړه راکښون کې رنگونو او شیرې لري خپل د کم حیوانات حشرات چې هغه هم ځان ته جذبوي او د دوی څخه په مختلفو برخو کې هم د مثال د زیاده لپاره او د زینتی شان په جوړولو کې ګټه ځنی اخیستل کیږي. یعنی د دې مختلف ډولونه چې دي په مختلفو برخو کې د استفادې وړ دي، او د ځمکې پر مخ 80% چې د هغه ګلرونکو نباتاتو تشکیل کړی دی. ګلرونکو نباتات چې دي خپل په ځان کې د زیایي ترکیب، مثال د دوی شین رنګ برخه چې ده هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه خپل د ځان لپاره خواړه چمتو کوي، چې په دې کې موږ ویلي وو چې خپل نباتات چې دي د اوتوتروف په جملې کې شامل دي، یعنې دوی کولی شي چې خپل خواړه خپله آماده کړي. همدارنګه د دوی یو بل شیګنه ده چې ګلرونکي نباتات دوه ګونې القاء لري، یعنې په دې کې نارینه او ښځینه جنس وجود لري چې د هغه په واسطه نوی نبات رامنځته کیږي. زموږ نننۍ موضوع د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې دوام کوي. راځو د ګل برخې اجزاوې وایو، لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې په تخم لرونکو نباتاتو کې زوجي تکثر کې موږ او تاسو ګل تر بحث لاندې نیسو، ځکه چې ګل چې دی هغه خپل د جوړښت له مخې دوی کولی شي چې په دوی کې هم نارینه او هم ښځینه جنس وجود لري، او دوی کولی شي چې یو نوی تخمه یا نوی نبات دغه لارې رامنځته کړي. د ګل برخې یا اجزاوې چې دي خپله ګل د ساقې یو برخه ده چې د ساقې څخه دوی واده کوي، او دغه ګل چې دی دوی عموما دوی برخې لري، چې یو د ګل لکې ده یا هم پیډیکل ده، او بل چې د ګل دغه د اصلي برخه مثال پرسیدلې برخه ده چې د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې په دغه اصلي برخه کې کاسبر ګلپاڼې د تسکیر آله او د تانیس آله پکښې کې واقع ده. کاسبر ګلپاڼې چې دي هغه د ګل جسمي مرستندوی پاڼې دي، همدارنګه د تسکیر او د تانیس آله چې هغه د جنسي غړو څخه عبارت دي، یعنې د دغو غړو په واسطه یو نوی نبات رامنځته کیږي. راځو د دوی کوم جوړښتونه چې دي هغه موږ تاسو په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو کاسبرګ. کاسبرګ چې دی په انګلیسي کې ورته سیپلز وایي، چې د ګل د جوړښت مهمې برخې ګڼل کیږي، او دوی عموما خپل په ځان کې شین رنګ لري، او د ګل د غونچې په لومړي پړاوونو کې د هغې ساتنه کوي. کله چې ګل مثال غوړیږي، کاسبرګونه شاته ځي او ګلپاڼه ښکاره کوي، او د کاسبرګونو مجموعه چې ده د ګل د کاسې په نامه سره یادیږي، چې د ګل د نورو برخو لپاره محافظتي چوکاټ برابروي. کاسبرګونه چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه د جملې څخه یو ده ګل د غونچې ساتنه ده، د ګل د جوړښت ملاتړ دي، او د ګرد افشاني په بهیر کې مرسته ده. یعنی که چیرې ګرد افشانی موږ وایي، که څه هم کاسبرګونه چې دي عموما شین رنګ لري، او په ځینو نباتاتو کې دوی خپل رنګونه مختلف رنګونه لري، او د ګلپاڼو پسې د حشراتو په جذبولو کې دوی مرسته کوي، چې دا د ګرد افشانی بهیر ته وده کوي. یعنی کله چې ګرده افشانی مثال صورت نیسي، د ګرده تر تانیس یا د تسکیر آلې څخه چې کومه ګرده ازادیږي، هغه تر تانیس آلې پورې تر تخمې پورې ورسوي. ورپسې د دې خپل د کاسبرګ چې دی یو خاص جوړښت موږ او تاسو ویل لري، په ځینو ګلونو کې چې دی کاسبرګونه او ګلپاڼې په رنګ او جوړښت کې ورتهوالی لري، چې په دې حالت کې دوی ته ټیپل وایي، او دوی چې دی خپل عموما د پاڼو په څیر جوړښت لري، خو د ګل د ځانګړو اړتیاو لپاره تخصص دوی موندلی دی، او دوی ممکن کېدای سي په جوړښت کې او اندازه او رنګ کې یو د بل څخه توپیر ولري، چې دغه توپیرونه د نبات د مثال د دوی د غزنی نباتاتو د دوی نوي او د هغوی د چاپیریال پورې اړه لري. ورپسې راځو موږ او تاسو ګلپانه پیژنو. ګلپانه چې ده په انګلیسي کې ورته پیټل وایي، چې د ګل رنگینی او ښکلی برخې دي، چې د ګل د تاج په جوړولو کې برخه اخلي. دوی عموما د حشراتو او نورو ګرد افشان مثال لکم چې ګرد افشانی سرته رسوي، د هغو موجوداتو د جذبولو لپاره روښانه رنګونه او ځانګړي بویونه لري، تر څو د ګرد افشانی په بهیر کې دوی ته چې ورکې مثال د کم حشرات یا کم عاملونه چې ګرد افشانی په واسطه صورت نیسي، هغوی خپل ځان ته جذب کړلی سي. یعنی د دې څخه موږ وایو چې د دوی اساسي دنده چې ده هغه د ګرد افشان مثال د کوم کس ژوندی موجودات چې ګرد افشانی سرته رسوي، د هغو جذب دی، د ګل د داخلي برخو ساتنه ده، همدارنګه د ګل ښکلا زیاتوالی دی، د ښکلا بوی او د شیرې همدارنګه د مثال دوی چې دی په دغه خپل په ښکلا سره کولای شي چې خپل ځان ته دغه حشرات جذب کړلی شي. او د ګل پاڼې د ګل پاڼو جوړښت دی هغه هم خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري، مختلف دي. مثال که چیرې موږ ته رنګ ته راسو، ګل پاڼې چې دي په مختلفو رنګونو کې شتون لري، لکه سره، ژیړ، شین یا هم نیلي او نور رنګونه. او دغه رنګونه چې دي د ګردافشان، مثال د ګردافشان نوونکو د جذب لپاره مهم دي. همدارنګه شکل او اندازې د بوی څخه دوی ټوله یو د بس څه لري فرق لري چې دا به تاسو خپل په چاپیریال کې په زیاته کچه مثال ګل ګلاب یا هم مثال ریحان دا ټوله مو لیدلی اوسه. ورپسې د ګلپانې وروسته موږ او تاسې د تسکین آله پیژنو. د ګل د نارینه دغه برخه چې ده د ګل د نارینه تولیدي برخه ده چې د دغه برخې ته سټامین هم ویل کېږي. او سټامین چې دی د ګل د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې د ګردې تولید او خپرولو دنده سرته رسوي. سټامین چې ده خپل په ځان کې دوه برخې لري چې یو انټر دی بل یې فلمنت دی. د انټر برخه چې ده دا د سټامین مثال د سر برخه ده چې د ګرده د ګرده اچونې چشکیږي پکښې کې صورت نیسي، یعنی ګرده په دغه برخه کې پخیږي او ذخیره کیږي. بل چې ده د فلمنت برخه ده، دا چې ده خپله یو نری ډنډ دی، ډنډونه یې دي، ساقي دي چې د انټر ملاتړ کوي، هغوی استواره ساتي او هغه په مناسب ځای کې ساتي تر څو د ګردې خپرولو پکښې کې چې شي اسانه شي. د سټامین دندې چې دي هغه د ګردې تولید دي او د ګردې خپرول دي. یعنی ګردې تولید چې خپله د انټر چې دی د میوسس پروسې له لارې ګرده دانې تولیدوي چې دا دانې د نبات د نسل تولید لپاره ډېر مهم دي. او کله چې دغه ګل بشپړ وده وکړي د انټر چې کېږي مثال خپل په ځان کې چاک پیدا کوي، چاو دي، او ګرده دانې پکښې کې چې کېږي ازادېږي چې دغه دانې د باد، حشراتو یا نورو ګردافشانونکو په مرسته د ګل ښځینه برخه یا پیسټل ته ځان رسي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هغه وروسته د تذکیر آلې وروسته د ګل ښځینه تولیدي برخې یا پیسټل وایو. پیسټل چې دی د ګل ښځینه تولیدونکي برخې پیسټل په نامه سره یادیږي چې د تخمدان، سټیګما او سټایل څخه جوړ ده. یعنی خپل په جوړښت کې دوی خومدان، سټیګما او د سټایل برخه لري چې دغه برخه موږ تاسې وایو چې کومه دنده سرته رسي. اول راځو د سټیګما برخه ده. د پیسټل پورتنی برخه چې ده هغه مثال یو سشناکه ماده لري او دوی عموما د ګردې دانې د نیولو او جذبولو دنده سرته رسي. ورپسې د سټایل برخه چې ده دا یو نری دندې ته ورته جوړښت لري چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نشلوي او د ګرده دانو د انتقال لپاره دوی لاره برابرې. یعنی کله چې د تخمه ګرده چې د هغه د سټیګما په برخه کې ونښلول سي هلته په یو څه اندازه دوی څه کوي وده کوي. وروسته د سټایل برخه دغه ګرده د سټیګما د برخې څخه اخلي او تر تخمې پورې رسوي. ورپسې د تخمدار برخه ده. د تخمدان برخه چې ده هغه د ټول اساسي دند سرته رسي. کله چې د پیسټل او دا خپله د پیسټل په ښکته برخه کې ځای لري چې د دې په برخ داخل کې د تخمدان په داخل کې تخمه وجود لري چې کله ګرده تر دې پورې ورسېږي د دې تخمدان سره القا کېږي، یو ځای کېږي او ورڅخه یو نوی تخمه رامنځته کېږي. یعنی په ساده ډول موږ وایو چې پیسټل چې دی هغه ډېر اساسي دندې چې دی هغه یو د ګرده دانو نیول دي، د ګردې دانو د انتقال دي، همدارنګه د تخمونو تولید دي چې موږ او تاسو اوه چې په کومه برخه کې ګرده دانه لیول کیږي، په کومه برخه کې ګرده دانه تر تخمدانه پر رسیږي او کله چې تخمه مثال تولید سي په کوم برخه کې، یعنی تخمدان پر چې کله ګرده ورسېدل په هغه برخه کې القا کیږي ورسته ورسخه نوې نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ښځینه ګامیت او تخمې د تشکیل وروسته موږ او تاسو دوه ګونې کوم زوجي تکثر چې دی هغه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل چې په نبات کې چې دی هغه د تانیس او د تسکیر آله دواړه لري، یعنی مذکر ګمیټ او ښځینه ګمیټ چې دی دواړه پکښې کې وجود لري چې مذکر ګمیټ یې ګرده او ښځینه ګمیټ یې تخمه تشکیلوي. چې په دې سره کله چې دغه دوې ګرده او ګرده تر تخمې پورې ورسېږي هغه یو د بل سره القا کیږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دوی کوم جوړښتونه چې دی هغه موږ او تاسو پیژندل. یعنی په ګول کې چې دی زوجي تکسر صورت نیسي چې په لومړي موضوع کې هم د دې یادوري مو وکړله. اوس نو راځو موږ او تاسو وایو چې دغه زوجي تکسر په څه ډول سره صورت نیسي. راځو موږ وایو خپل په نبات کې دغه د مذکر ګمیت د ګرددانو په دننه کې موقعیت لري چې کله د ګل د نارینه تولید برخه یعنی سټامین په انټر کې چې څه تولید شي بیا د دې څخه ښځینه برخه ته ځان رسوي چې په دې کې د ګرددانو جوړښت مثال اول مذکر ګمیت تولیدوي یعنی د انټر په برخه کې د سټامین سره د سر برخه د چمړو ول په هغه کې ګرددانې تولیدیږي او ذخیره کیږي او تر څو پر ځان رسوي تر د سټیګما تر برخه پرې د شزینه ګمیر تر مرخه پرې ځان د پیټل تر برخه پرې ځان رسي چې بیا موږ وایي دغه د مایکروسپورس په انټر کې چې دي ځنګړي حجرات د میوسس پروسې لاري مایکروسپورس تولیدوي چې دغه حجرات هیپلوئید ان کروموزومونه لري یعنی نیم نیم کروموزومونه ورسته ګرددانی چې دي دغه ګرددانه چې ده هغه دغه مایکروسپورس د میوسس د پروسې لاري ود چکل وکړله په دغه کې چې کیږي دوه حجرې لرونکي ګرده دانو باندې بدلیږي ورپسې جنریټیو سلز دي چې دغه جنریټیو سلز چې د حجرې د میتوسس لاري دوه سپرم حجرې یا مذکر ګمیټونه تولیدوي ورسته د ټیوب حجرې یا ټیوب سل په واسطه دغه حجرې د ګردې ټیوبونو په جوړولو کې مرسته کوي چې د ګردې دانو د القا پروسې لپاره ډیر مهم دي اوس نو راځو د ګردې دانو د انتقال او القا بهیر وایو کله چې مثال د مجول د ګردې افشانی یا د ګردې د ټیوب جوړونی په واسطه د چې کېږي القا کېږي یو بسره مثال د ګرد او تخمه یو ځای کیږي چې ګرد افشانی چې د مرو تاسو په پیژنګر د چې دا چې د خپل د ګرد دانی چې د باد حشرات یا نور ګرد افشانونکو په مرسته د ګل شې زینه برخه یعنی استګمات انتقالیږي ګرد ټیوب جوړونه چې د هغه مرو کله چې ګرد دانی په استګما کې ځای پر ځای سي ټیوب د حجره وده کوي او یو ګرد ټیوب جوړوي چې د سټایل لاري تخمدان ته رسیږي اوس ورسته جنریټیو حجره چې د دوه سپرم حجرې تولیدوي چې د کردې د ټیوب لاري تخمدان ته داخليږي لومړی سپرم حجره چې د تخمچې یا اوویل د هغه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوت دوه ان ډیپلوئید جوړوي چې ورسته په جنین بدلیږي بیا دویم سپرم حجره چې د تخمچې د مرکزی حجرې سره یو ځای کیږي او درېګونی یا درې ان اندوسپرمز جوړوي چې د جنیل لپاره د تغذیه مواد د چیکي برابر وي یعنی په لاندې ډول سره موږ ویلای شو چې مذکر ګمیټونه چې د سپرم حجره د ګددانو په دننه کې تولیدیږي او د ګدافشانی او القا پروسه لاري د ګل شزنه برخه ته لیږدول کیږي چې څو نوې نبات شي کې تولید کی دا چې څو د ګددانو مثال کم القا چې ده یعنی انتقال او القایم جو تاسو و پیژندل چې دې په څه ډول سره د ګرداتر تخمې پر ځان رسوي دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه موږ ته اخیستو سي په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده د ګل برخې یا اجزاوی په لاندې ډول واضح کړی دویمه پښتنه ده شزینه ګمیټ او د تخمې تشکیل څه ډول دي اخیرنی پښتنه ده زوجي تکسر په نباتاتو کې په لاندې ډول واضح کړی ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه